افغانستان کې د سهار لس بجې دی. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي څلورويشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. د دینو راپورونو تر څنګ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدای شي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوی چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورې هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نشي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنې پکې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو ان ای سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی. 2021 کال کې په ټول کال کې 6.5 میلیونه ډالر په ارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 70 میلیونه ډالر موږ واردات کړي دي. دغه درې میاشتې نورې موسشنې د 100 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو.
هلکو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستانی نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقه وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي. په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیر دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وشوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو ترڅنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزاد روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. ازادي رادیو ته غوښیست ورزو درا پورونو برخه ته. ځینې شیزینه فعالانی وایي چې د تخار د موترز شوزو مشره پریسا مبارز او رور یې د طالبانو له بنده خوشی سیوي. مبارز د شنبه پورز نیول سوی و. د مقتدر شوزو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالیستانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. سفیولا ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشې کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشې کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شلو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه و ورکړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړي وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپین ږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشې کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشې کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشې کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشې کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسه مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشې کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړو او د خبرونه په پای کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو. زه بختیار ساحلم. روانه ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي.
د یاد سیالو لومړی لوبه به د روانې فبروري میاشت په 14مه، دویمه په 13مه او دریمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته د 20 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده.
د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د مشر ګډون او لاسترولنې
د پیسو کوم فیصد نه ونه غشپ فیصد او ولې خوشبختانه فیصد دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدل نه یو دوه هم زیاته شولې.
په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبې هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پیل. د خزو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ. د فوټبال په یو لوبه کې د کرستیانو رونالډو لخوا د څلورو ګولونو وهل او د سکوهنې له یو ځوان لوبغاړي سره ځانګړې مرکه. درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. پیل لدی کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان فبروري میاشتې په 14مه نیټه له عربي متحده اماراتو سره د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. اوس مهال د افغان لوبډلې ګڼ لوبغاړي له بهرنیو سوداګریزو لیګونو ابوظبي ته ستانه شوي دي او لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې بوخت دي. د افغانستان د درویش کسیز لوبډلې په ترکیب کې دا ځل یو شمیر ځوان لوبغاړي هم اخیستل شوي او ځینې مشران لوبغاړي بیا پکې نشته. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پښتني ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ درې شلوریزې نړیوالې لوبې به د روانې یونۍ د پنجشنبه په ورځ چې د فبروري میاشتې له 14مې نیټې سره سمون لري د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د یاد سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او دریمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي چې له وړاندې ورته درویش کسیزه لوبډله اعلان شوې ده. د یاد لوبغاړو له ډلې ډېرې له څو ورځو راهیسې په پیل شوي تمریناتي او چمتووالي کمپ کې ګډون لري چې دغه کمپ لا هم روان دی. د یادونې وړ ده چې د لوبغاړو له ډلې د درویو ځوان لوبغاړو یعنی بلال سمی، صدیق اتل او ننګیال خروټي ویزې نوې راغلې چې دوی د ویزو ستونزه هم نن حل شوه. سبب دوی هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او متحده عربي امارات ته سفر وکړي. باید ووایم چې د یادې لوبلړۍ لپاره پیاوړي لوبغاړي غوره شوي دي چې پکې پر ځوان لوبغاړو ډېر تمرکز شوی دی او هیله ده چې دوی به د افغانستان په ګټه له یادې لوبلړۍ ډېرې لاسته راوړنې ولري. دا یادونې وړ بولم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا جام یادې سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې د متحده عربي اماراتو قربتوب ترسره کیږي چې د دواړو ورزشي ادارې له یو بل سره لري، چې پر بنسټ یې افغانستان باید له یاد هیواد سره هر کال درې شلوریزې نړیوالې لوبې وکړي چې په بدل کې به یې له افغان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو پرته د نورو لوبډلو د میلمه کولو یا هاسټ کولو پر مهال سینکشن فیس یا په یاد هیواد کې د لوبو کولو د اجازې فیس نه اخیستل کیږي، چې له دې وړاندې به په دې برخه کې پر افغان کرکټ بورډ ډېر مقدار پیسې راتلي. په دې معنی چې له دې وروسته به د سینکشن فیس پیسې له افغان کرکټ بورډ د یاد سیالیو په بدل کې نه اخیستل کیږي او زموږ وینیو او د لوبو کولو ځای هم لکه تاسو ته چې معلومه ده له دې وروسته به په متحده عربي اماراتو کې وي.
بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف تیره اونۍ د کرکټ آسیایي شورا په یوې ځانګړې ناستې کې ګډون وکړ. د دې ناستې پر مهال د افغان کرکټ د ملا اتړ ترڅنګ په راتلونکي کې له یو شمېر هیوادونو سره پر دوه اړخیزو لوبو هم خبرې شوې دي. د غرض ښاغلی اشرف ویلي دي چې افغان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول خطر نه وي متوجه، بلکې تر اوسني حالته به لا غښتلی کیږي. د دې موضوع تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د فبروري پر 15مه په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه وکړه. هغه وایي
بحرین کې آسیایی هیوادونو کلنۍ غونډه ده د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیری هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده دغه چې به کوم عاید و یا د مونږ ته د پیسو کومه فیصدي نیونه هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو دوه هم زیاته شوله. نو دغه یو ډېر خوشحالي خبر ده فاینانشلي د افغانستان لپاره. سربیره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړو چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي پایلټر هغه به هم له موږ سره کوي.
د افغان کرکټ عمومي رئیس پوینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو ترڅنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دواړخیزو لوبلړیو هم خبرې وکړې. هغه زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته ورسېد چې په مارچ میاشت کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی